د دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سرکاکا
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو او نن د سه شنبه یا د نهه ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو ختمولو له اعلان وروسته خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړی او افغان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې په خبرو ټینګار کړی.
بلې لورې ته، ملګري ملتونه په خپل تازه راپور کې وایي چې پاکستان کې د ایچ آی وي کیسونه ډیر په تیزۍ سره زیاتیږي. راپور وایي چې سخت کال د ایچ آی وی ایډز کیسونه 1,60,000 ته رسیدلی دي.
او پاکستان او افغانستان کې د عاشورا لاریونونه په غیر له کومې غټې امنیتي پیښې ترسره سوي دي. په دې اړه به هم رپورټونه راسره وي.
په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او ستاسو لپاره څېړنې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ودا کتر منوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست. په خبرونه کې پیل کو د افغانستان څخه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان وروسته خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم له خپل دندې ګوښه کړی دی. هم په عین وخت کې د امریکا پوج ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو په وړاندې به خپلو عملیاتو کې تیزی راولي او بل پلو د افغانستان په شمال کې طالبانو خپله جګړه لا تونده کړې ده. په دې اړه باندې به خبرې کوو زموږ له همکار احمد فواد لامی صاحب سره. ستړي مسې او په خیر علي. که دا راته ووسه چې د افغانستان په شمال کې د جنګونو چې کوم وروستی حال دی در سر شریکه
منه نه کاکر صاحب، د افغانستان په شمالي سیمو کې اوس جګړې زور اخیستې په مختلفو ولایتونو کې. په بغلان کې پل خمری د طالبان د خوانه د لس ورځې کېږي چې محاصره دی، خو تر اوسه پورې طالبانو په دې شي کې ناکام شوي دي چې پل خمری ښار له دولتي ځواکونو نه ونیسي، که څه هم کلابان پاتې دی داسې ویل کېږي. بل پلو ته په بدخشان ولایت کې چې یو ډیر مهم ولایت ګڼل کېږي او هغه هم په دې خاطر چې په دې وروستیو کلونو کې د طالبانو نفوذ هلته پراخ شو، اثر رسوخ پراخ شو، هلته د یمګان او د وردوج ولسوالۍ چې دوه لوی ولسوالۍ وي هغه په تیرو دوو ورځو کې افغان ځواکونه ونیولې. وردوج 15 کاله د طالبانو په اختیار کې پاتې وه او یمګان هم 4 کاله د طالبانو په واک کې وه. دا افغان ځواکونو د غو ځاینه طالبان وشړل، هغه وځپل او وی ویل چې ډیر کسان هلته ور ووژل. په بدخشان کې د طالبانو مشان ډیر ور ووژل. دغه نه تر څنګ کې په کندوز کې جګړې روانې وي. طالبانو څو ځل کوښښ وکړ چې د کندوز ښار ونیسي خو ناکامه شول. په دې شي کې پاته راغلل او افغان ځواکونو ویل چې په کندوز کې هم ډیر شمیر طالبان وژلې دي، که څه هم طالبانو هم داسې داوی وکړې چې ډیر شمیر افغان ځواکونه یې وژلې دي. تر څنګ په تخار کې جګړې زور اخیستې دی. په څو ولسوالیو کې بیګاش په طالبانو ویلي چې درقد او ینګی قلعه دوه ولسوالۍ د افغان ځواکونو نیولې دي. خو باید یادونه وکړم چې ینګی درقد ولسوالۍ د تاجکستان سره په پوله پراته ده او دا اول ځل نه دی چې طالبان درقد نیسي، بلکې پخوا هم څو واره دا لاس پلاس شوی ولسوالۍ ده، کله د طالبانو پلاس کې، کله د حکومتي ځواکونو. دا ځل بیګاش په بیا طالبان نیولې ده، خو حکومتي ځواکونو ویل دي چې دا به بیرته ترې نیسي. د دې تر څنګ افغان امنیتي ځواکونو ویلي دي چې په غزنی کې هم په څو ولسوالیو کې د طالبانو پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي او طالبان ډیر کوټلي او ځپلي دي. په اوروزګان کې، په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې بیګاش په ملي امنیت ځواکونو پراخ عملیات کړي دي او هلته یې ځینې طالبان وژلي دي. په هرات کې هم هوایی بریدونه شوی دی. اولته ویل کی چې د هرات د ولسوالۍ د پاره د طالبانو ځایی پوځي مشر وژلې دی. دغه روسي پرمختګونه دی او معلومیږي چې په دې روسي ورځو کې د طالبانو پر خلاف هم بریدونه ډیر شوی دی او په مقابل کې طالبانو هم کوښښ کړی دی چې ځینې سیمې ونیسي او خپل بریا وخی.
او کدره ته وایسه چې کڅه هم د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا دغه عملیات روان دي، خو په تخار، کندوز او بدخشان کې چې کوم جګړه روان ده، دی علت څه دی، وجه څه ده؟
دلته خلک بیلابیل نظریات لري، چیرونکو او همداشان د افغانستان د پوز چارواکي په بدخشان کې مثلا په الته ډیر د قیمتي تیګو درنګونه دي، لکه لاجوار د لاجوار دو ځای دی او بل د مخدره مواد د کاروبار د اړخ نه ډیر مهم ځای بلل کیږي. اولته د سویل کیږي چې ځینی ډلې ځایی ډلې چې په دغه کاروبار کې د درنګونو یا د مخدره مواد خکيلي وګوي چې کله وګوري چې حکومت ور باندې فشار راوړي د دې غیر قانوني کارون په خاطر، نو دوی د طالبانو بیرغ جګی او طالبان هم وګوي وای چې دغه ځای مونی او سپین بیرغ په وره پیده. او ترڅنګ دلته په تخار کې بیا او په کندوز کې، په تخار کې خو افغان ځواکونه دا وایي چې کله چې دوی په بدخشان کې طالبان ووجل او وی تختول او سیمې تنونی ولي، ځینې جنگالي د طالبانو د بدخشان نه وتختیدل تخار ته او هلته غوښتل چې ځان ته یو ځای پیدا کړي او زمنن دوی په تخته کې نو دوی حمله وکړي په ځینو نورو ولسوالیو. په کندوز کې ولې جنگ روان دی؟ کندوز همیشه د خطر لاندې شوی دی، په خو هم څو ور سقوط ته نږدې شوی او په دې خاطر چې دغه موقعیت داسې دی چې نور څنګه ولسوالۍ او کلی ورته پراتی دي او یو کمربند یا امنیتی کمربند ورته نشي جوړېدلی. هاو کندوز داسې یو ښار دی چې که طالبان یې ونیسي نو دوی ته به ډېر یو غټه پروپاګنډای چې دغه ښار یې ونیو. لوی ښارونو باندې دومره زور نه رسیږي لکه مزار یا جلال آباد یا قندار یا هرات یا ګردیز یا کابل، دا ښارونو باندې خو زور نه رسیږي، خو کندوز یې که ونیو حد اقل یو لاسته راوړنه به وي. نو د پامد خاطر دوی طالبان زور اچي چې د مختلفو لارو نه که وکړی شي چې کندوز ونیسي، خو تر اوسه په دې کار کې ناکام پاتې.
ډیره مننه احمد فواد لامی صاحب کور ودان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4 ساعت نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د تاسو په پاول کې د راځي نه اورید د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
سول واشنگتن ڈی سی څخه د وی او ای ډی وا خبری خبرونه ته غواګیس او وینې د محل زو یو بل مهم موضوع ولورې ته چې هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړوندې او د ولسمشر ډونلډ ترامپ د روسیو څرګندونو او د وینا پترس کې چې وی ویل د طالبانو سره خبرې ختمی کړې دي او مړی شوی دي، په دې باندې د چیړونکو او د ډیپلوماټانو خبرګون دلته په امریکا کې څه دی چې افتخار حسین سپور سره غږېدلې، هغه به زو او د هغوی نه به پښتو زموږ سره د محل سټوډیو کې ملګری شوی دی. سلامونه او په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
مننه منزه شهید.
افتخار صاحب، تاسو د امریکایي ډیپلوماټانو او ځینو څېړونکو سره مرکې کړې دي، د هغوی سره غږېدلی یاست او دغه غبرګون مو هم ترې راغونډ کړی دی چې هغوی د ولسمشر ټرمپ دغه وینا ته څنګه ګوري، چې آیا دغه خبرې د هغوی سره ختمې شوي، بیا به هم امکان وي د پیلېدو او که نه وي؟ دغه ټول
یقینا دا ډېرې مهمې پوښتنې دي او په خاصه توګه د ډیور اډیو کتونکو اورېدونکو لپاره. دا جګړه هم په دغه سیمه کې روانه ده او دا تیر دا تلسو کالو نه زیات چې کومه ورسته جګړه ده د 11 سپتمبر وروسته، نو دغه کلونه هم دا د پښتنو په سیمو کې تیر شوه. اوس چې کله نه دا خبرې ودریدلې ختم کړې شوې د صدر ترامپ لخوا، نو یقینا دا مهمې پوښتنې په دې باندې بحثونه دلته روان دي په واشنگتن ډي سي کې. نو بیا وایس اف امریکا ډیوا د هغه وتلي ډیپلوماټان لکه مثال په توګه جیمز ډابن څوک چې په خپل د سیمې لپاره خصوصي استازي بیا دغه د 11 سپتمبر وروسته د افغانستان د بیا ودانې د بون کانفرنس او د طالبانو سره خبرو په دغه ټولو سیزونو کارونو باندې په خپل پدې کې بوختو خبرو په د دین علاوه بیا ویلیام مایلم چې په خپل د 11 سپتمبر وروسته په پاکستان کې په هغه وخت کې د افغانستان ایم بی سی بند وا یا نه وا هغه په خپل وی او د په پاکستان کې نو دغه مهم حالات او دلته په سیړنې ادارې هریټیج فاونډیشن کې جف سمیت چې په دې باندې ډیر قوي نظر ساتي دا پښتنه مغوینه وکړه چې رستاسو په نظر د صدر ترامپ دا فیصله څنګه ده چې سمدستی بس سو خبر نو په خپل دا فیصله وکړه د خبرې وتړلې آیا دا اراده د مخکې نه و په طالبانو باندې څنګه صدر ترامپ وو شو چې ګنې دوی په صحیح عقیده نه دي او د خبرو کې ډیر مخلص نه دی ګنې چال کوي صدا سه خبرې وي نو په دغه باندې د هغه جواب دا او چیرته د دې ټولو خبرو ترو مقصد او هدف دا د امریکا لخوا چې اراده خه قوي و مخلص دي او اوس هم دي او دا هم غوښتل چې طالبانو سره خبرې وشي چې دوی څه غواړي او بیا یو داسې پروسا پیل کړی شي چې د افغان حکومت سره دا ټول سره راغون شي او د امن پلوزنامې باندې دوی موافقه شي خو هغه وی چې د بده مرغه داسې نه و طالبانو دا یو چال په توګه ارس کول دغه جواب ته دا وريدونکو کتونکو پام را ګرځو
Unfortunately, it seems like ultimately the Trump administration concluded the Taliban was not negotiating in good faith, that we were not getting closer to a settlement and an agreement, and it decided to pull the plug on this deal. Now, I don't think that means that all negotiations with the Taliban are forever dead, but it does mean in its current form, the negotiations that were being considered probably need to be scrapped and revisited.
They were the Taliban niyat safano. They were not doing it in good faith pangreza ke matlab da che da we niyat khano da de chal patoga kawal aw sadr Trump che pa de har support shano aga de proseta dubara katna uklala aw da ghi pa bunyadi da faisla ukla us khabar da da che aya gane da pa daimi toga da khabar khatm di da we che da se na da خو د وخت کې د تبیا کتنه په کار و او د هغه په اساس باندې صدر ترامپ دا فیصله کړې ده نو د دې مطلب دا شو چې ګنې د طالبانو لخوا چې کومه اشاره او د غوي چې کوم نیت او کوم اراده سرګندې دي هغه لا پوره په دې هر څه کې ځان نه دی ښکارا کړی چې ګنې او د هغه وجه څه ده یعنی سحر ته خلک وجني او بیا د غرمې په دوحه کې د امریکای سره کینی چې یرز امن غواړم نو یقینا دا دوه پیغامونه چې کله تل د صدر ترامپ دی وی چې د ته جوړ کچې د ته دوباره کتنه وشي د غرنګ دا پښتنه بیا د دینه 13 ورځ صدر ترامپ دا ټویټ وکړ چې رمنګا دښمن باندې ډیر سخت گزارونه کړی په 13 سالو شپږ ورځو کې تر دې 13 لسو کالو نه زیات سخت یعنی مطلب دا رہی چې په طالبانو باندې د غلطه کې آیا بمباری کړي دا خلک وژلي دي آیا دا صحیح طریقه ده دا صحیح تګلارا ده چې ګنې لاول طالبان کمزور کړی شي او بیا دا پښتنه خلک کوي چې یاره په 13 کالو کې نشونو ګنې آیا اوس پښیو کې بنشي نو دغه پښتنه چې کله منګه ویلیام مایلم څوک چې پخوانی سفارتکار دی ډیپلوماټ دی په پاکستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی نو هغه ویل چې زه غواړم چې خبرې د جاری وي خو دا د دې صدر ترامپ ته د تګلارې سره موافقه ما چې په طالبانو لږ سو گزارونه پکار دي چې دوی ته احساس وشي نو چې مونږ ته دا پښتنه وکړه چې وړاندې تک څنګه پکار دي نو دا غو جواب داسه
That's a real question. Maybe the president has the right answer for a change. Maybe we need to pound them for a while to show them that we've got some real force behind us and that they have to come back to the table with a more apologetic and I would say a more open strategy or position in what they're doing. We need to get the negotiations going again, but we need to include the government and other interested parties in it. And I think that, you know, I don't know how to do that, and maybe pounding them a bit is the way to do it, but somehow or the other we have to get it back on track.
Which is the khabaro pa hakema aw په هر څه ډول چې دی دا واپس بیا یعنی چې پیل شي خو دغه خبرې لرازي یو خبره دا کوي چې د حکومت شامل دل پکې ډیر ضروری دي او بل بنیادی خبره دا کوي چې او سلک ډیر گزارونه ورکول پکار دي طالبان او لاغه تنه پسته بعد دوی په دریس کې کیدی شي هغه سختواله ختم شي او د ډیر فراخه سوچ سره بیا راشي د خبرو ټیبل ته نو دی وی چې او پکار ده چې خبرې جاری وي آیا طالبان بدل شوی دی او کنه سمره چې د افغانستان عمومي ټولنه په 1300 یا 1600 کالو کې کله نه چې دوی واک بیل سمره بدل شوی دا الته کې عمومي فکر هم سونه بدل شوی دا او د غرنګ نور پښتنه چې ګنه طالبان سونه ادواری دی په هر څه کې دا صرف د امریکا وتل د دوی مرام دی چې بس دا وشي باقي به بیا وسر راکاږي کې دوی یو پولیټیکل سیاسي رول تر اتل غواړي دا رنګ پښتني چې کله مونږ د جیمز ډابن سوک چې پخپلا د نوړان د موویل په هغه وخت کې د بون په کانفرنس کې د هر څه جوړ کړل بیا د طالبانو سره هم خبرې هم شوې دي نو هغه وی چې را طالبان دومره نه دی بدل شي وي سمره چې افغان ټولنه په عمومي توګه بدله شوې ده او ځواب خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کوم
I don't think they've changed as much as Afghan society as a whole has changed. I think because they for the most part haven't been living in Afghanistan. They've probably evolved somewhat from where they were in 2001, but they haven't evolved as fast as the Afghan society as a whole.
نوی چې طالبان په خوا چې څنګه وو دا ښکاریږي چې دا غینه لګ ډیر بدل شوی دی خو د ټولنې د بدلون د رفتار سره هغه سینې دي چې څنګه په کار وو او دوی لا هم په هغه ځای دي سوچ او فکر نه دی بدل شوی دا خبره د دوی نه منګه زکه د پښتنه کول خپل کتون کوردن کو ته به وایم چې د په وخت کې خبرې اترې د پخپلم کړی او اوس هم چې دا کم ډیل کیږي د رند کارپوریشن سره دی سیړون کې دی او زلمی خلیل زاد چې هم په دغه اداره کې کار کاو او د دنیز دی ملګری دی پخپل هم په دی لوزنامه خغور او فکر بلا موده په کار کړی دی او د دې خبرو نه داسې سرګندیدا چې دی غواړي چې را د لوزنامه دی اوشي او په کم ډول چې هر سره روان دي طالبانو خلاص شمنه نه کړي په دې ټولو مرکو کې زه بخپل کتونکو او ریدونکو ته دا هم وایم چې ما د پاکستان په اړه خامخا پښتنه کوله خو دلته د ټایم د کمیل عمله مانو شو کوله نو هغه کې جیف سمیت او ویلیام مایلم دا خبره کوي چې د پاکستان په افغانستان کې د اهداف او دریز او خپل اهداف نه دي بدل شوی که طالبان راضي په حکومت کې دا غویله لپاره ګټه ده they wish it's a win-win for them اوس سونه هدا پوری په خبرو کې رول لوبي هغه وی چیرې په سرګند خوکی خو داسې اوس نخ کاریږي چیرې د نن سونه کردار سونه اثر په طالبانو د دی پات شوه خو په اخره کې چې کوم خبره کیږي دا غي ګټه شته پاکستان ته او د خپل جیمز ډابنز دا وی چیرې د پاکستان لخوا خو مونږ د غژمن اوریدلې کتلې ده نو اوس په ګورو خدا سخکاری چې د پاکستان پکې ګټه ده نو هغه کول غواړي بیا د پاکستان د ریس همداري چې مونږ پکې خپل رول لوبو په افغانستان کې چې امني نو په پاکستان کې به امني
ډیر مننه
ډیر مننه تاسو ښه
دا وایس اف امریکا جبل غلو کتر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې لیدلای شئ facebook.com/voadiva او زه هم یو بل مطلب لوري ترازو چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بالټن لری کړی دی په خپل ټوئیټر باندې صدر ټرمپ ویلي چې ما جان بالټن تیر شپه خبر کړ چې په سپینه معنی کې د هغه د خدماتو نور ضرورت نهسته لکه په حکومت کې د نور خلکو په څیر ما د هغه د ډیرو تجویزونو سره سخت اختلاف درلود نو ځکه مې جان بالټن څخه غوښتنه وکړه چې استعفا دي ورکړي په دې اړه خبرې کوز مجله همکار پیرزو برشاسب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لیک لاري ملګری سعودي سړی مسې او په خیر راغلی
په خیر
مننه کدره ته وسه چې د جان بالټن د لری کولو علت څه دی
نو جی علت خو څنګه په صدر ترامپ ټویټ کړه دا په غوښته دا وایي چې دا سړي خبرې وي چې هغه باندې ما او د منځ اختلافات دلته مطبوعات او سرون کې دا وایي چې کوم اختلاف و هغه په ایران باندې او بیا اوس چې دا نږدې وخت ورځو شي په افغانستان په دوی او شمالي کوریا دا یادوي خو نږدې وخت په افغانستان باندې هغه ولې چې جان بولټن داسې ویل کېږي چې دا یو هغه کس و چې کوم د طالبانو دلته امریکې ته بیا په کیمپ ډیوډ شي ملاقات د مخالفت کړای وو او ویلي وو چې دا خلک دي چې دوی لاسونه د امریکایانو په وینو کا کړ دي نو دلته دوی راوستل او بیا سپیشلی په داسې محل چې دلته المنزل د 11 سپتمبر هغه یو کال چې کوم کلیزه د هغه منزل کېږي نو په داسې ټیم دوی راتک په امریکای په اړه نه ده شاو بنیادی د خبره جان بولټن دا ویل چې طالبان د اعتبار قابل نه دي او دوی سره خبره نه دي پکار
یعنی جان بولټن غوا ستاسو له خبرو څخه داسې ښکاری چې جنگ په لوه سلاکارو کې څنګه
نو د باره شول کیږي چې دای داسې وو چې دای راوستای په دا وو چې کله جنرال مکماستر چې کله کوم د سلاکارو د نمخ شي هغه چې کله لاړ بیا دای راوغښتای ولې چې د چ کوم خیالات او د چ کوم سوچ وو د ایران په حق لا هغه د صدر ترامپ سره موافقت لره راي نو اوس خو نږدې ورځې شي مدوا دلته دا وایي چې د اختلافات زیات شوی وو او دا سلی دل سول چې جان بولټن یو طرف ته دا او ور سره چې نور کوم خلک دی د صدر ترامپ تنظیم شي او وی بل طرف ته اسپیشلی سیکرټری اف سٹیټ چې کوم دا د خارجه وزیر مایک پومپیو هغه سره ها اختلاف زیات سوای نو یو قسم بدلته مختلفه غدی دغه ریپبلیکن پارټی شي کوم وګورو نو میټ رامنی چې په خوانه او صدارتي امیدوار پاتې سوای دا هغه دا ویل دي چې دا ډېر غټ نقصان دا جان بولټن د ټرمپ تنظیمه نه تاګ او ور سره نور چې کوم ریپبلیکن غړي دي هغه شی یو کس دا ویل دي پال ریان هغه دا وای چې دا تاګ نه به په دنیا شي چې کوم جنگونو شر دا غبل شک کم سي مطلب دا و چې دا همیشه د جنگ حمایت کولا نو د تګ نه به جنگ کم سي
او پیرزبر شاسب په افغانستان کې چې د سولې خبرې صدر ترامپ درول دي او د په وینا باندې چې یعنی اوس هیڅ نور وجود نستا آیا هلته په افغانستان کې چې کومه وزه ده نو د جان بولټن د ګوښه کولو څخه به څه اغیز ور باندې وي او که څنګه
نو یو هغه خوب دا وی چې خامخاب اوس به موږ انتظار کوو چې بل څوک د جان بولټن په ځای څوک اخلي هغه بچه سوچ وی هغه بچه فکر وی هغه څه سمره ټایم لګي نو خامخا خبره او خبره یا نک خبره کول دا به وزندل شي بل دا چې کوم صدر ترامپ چې کوم جان بولټن مې چې کوم کیسه کول د طالبان حق له هغه سره خو ډیر خلک په امریکای شه او بیا په افغانستان شننه خلک داسې وای لکه اشرف غنی ایوندا خبره کوي عبد الله دا خبره کوي چې طالبانو د اعتبار هغه نه دی لایق نه دی چې دوی باندې اعتبار وسی نو یو قسم فرق په خامخه راځي اغیز به هوي موږ به انتظار کوو ګورو چې بل د څوک راځي او هغه څه فیصله کوي او خدا دا چې جان بولټن طالبانو سره د خبرو په حق شنه وو نو او هغه به خامخا طالبانو ته خو به نقصان خامخا وي که نور وی نه وي
سامه د پیرزو برشا صاحب کورودان او صدر ترامپ ویل دي چې راتلونکي اونۍ به د خپل ملي امنیت نوې سلاکار اعلانوي ډیر مننه بیا هم د ځان پام ساتي
ډیر مننه
دی وا قدرمنو او ویتون کولیتون کو خبرونه لا دوام لري ستاسو د ملکیت خمننه او د محل زومت باټو تکتنه کو ګورو چې پر رسنه یو باندې پر کومه موضوع باندې تاوز بحثونه روان دي تاسو لپاره خوخه کړی دا ورخیست د مختار خلیل سی
افغان طالبانو سره تر یو کال پورې د امن خبراتو رکول نه پس ناساپی د دې خبرو اترو د زنډولو د صدر ترامپ په فیصله عالمی مطبوعاتو کې ګرم بحث مسلسل روان دی د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل تازه ترین غنه کې په دې موضوع خپل یو تفصيلي اداریا لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د صدر ترامپ لخوا افغان طالبانو مشرانو ته د امریکای د راتلو د بلنې په منسوخ کولو ډیرو متعلقینو لګیدا تسلیح سا اخیستې ده. واشنگتن پوسټ د خپل اداریې په سر کې لیکلي دي چې دا اوس پوره پوره واضح نه ده چې صدر ترامپ تیره هفته افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو مشرانو له امریکې ته د راتلو او د امریکې د صدر د سیل او د تفریح په کیمپ ډیوډ نومیځای کې دوی سره د ملاقات کولو خپل فیصله د کومو وجوهاتو په بنیاد واپس اخیستې ده او طالبانو سره تقریبا شوې لوزنامه ولې زوړن وساتله. خاغلی ترامپ خو د خپل دی فیصلې سبب په تیر زیارت کابل کې د طالبانو په یو برید کې د یو امریکني فوجي وجنه بیان کړی ده. خو د حالاتو نه د نږدې نه د خبرو خلکو وینا ده چې طالبانو صدر ترامپ سره د امریکې په کیمپ ډیوډ کې د یو ډرامایي سفارتي تماشې په پیش کولو کې غاړه نه وړله. د طالبانو په دې دریض صدر ترامپ دوی نه خفه شو. ادارې لیکي چې په کیمپ ډیوډ کې پیش کوونکي سفارتي تماشا کې به صدر ترامپ امریکني قام او دنیا ته خپل ځان د افغانستان د جنگ د ختمونکي په کردار کې پیش کولو. اخبار لیکي وجه که هر سی وي خو د صدر ترامپ په فیصله د زرګونو امریکایانو قاتلانو طالبانو سره کیمپ ډیوډ کې د امریکې د حکومت د میلمنو په حیثیت کې د امریکني صدر خلکو ته د راښکاره کېدو نامناسبه تماشا ونشوه. دینه ډیرو افغانانو او امریکایانو د سوخت د پاره صحیح خو لږه د تسلی ساه واخیسته ځکه چې د ډیرو امریکایانو او افغانانو په نیز صدر ترامپ په تاده کې یوې خرابې او تاواني سودا ته لاس اچولی و. واشنگتن پوسټ خپله اداریه کې لیکي څومره چې طالبانو سره د کیدونکي لوزنامې موږ جاج اخیستی دی نو موږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبانو سره د صدر ترامپ د امن لوزنامې د لاسه به افغانستان کې تیرو اتلسو کالو کې د امریکې شوې کامیابۍ او قربانۍ ابستلی او د دې ټول تاوان په بدل کې به صدر ترامپ صرف دا دعوه کوله چې د امریکنو فوجونو خپلو کورونو ته د واپس راوستو لوزی پوره کړو. اخبار لیکي چې افغان طالبانو سره د امریکې د خارجه چارو د محکمې د استازي د زلمی خلیلزاد د کړي لوزنامې ټول تفصیلات ښکاره کړی شوی نه دي. خو د دې لوزنامې څومره څه خبرې چې معلومه دي د هغې مطابق امریکې به 150 ورځو یا 4.5 میاشتو کې خپل 15,400 فوجیان د افغانستان نویستل. د دې په جواب کې به طالبانو ښه په ښکاره القاعده سره د خپل تعلق ختمولو اعلان کولو او د افغانستان د خاورې په امریکا د حملو کولو د پاره چاته د استعمالولو د اجازت نه ورکولو لوز به کولو. وایي چې ترامپ حکومت د راروان کال تر اخره پورې د خپل ټولو فوجونو افغانستان نه د وستو لوز کړی وو. بلخوا طالبان د افغانستان دننه د یوې امن لوزنامې د پاره د افغانانو یوې ډلې سره خبرو اترو کولو ته سلا شوي وو. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو د ابتدایي شمیر تر مخه به د امریکنو فوجونو شمیر به هغه حد تر پریوتو کله چې صدر ترامپ د صدارت په کورسۍ کېناستو. د امریکې دا اقدام یقینا چې د امن عمل د زبردستو شروعاتو کولو په خاطر په حق ګرځولې کېدې شي. خو امن د پاره د امریکې د دې ګرم جوشای په جواب کې خلیلزاد طالبانو نه د ډزبندې کولو په حاصلولو کې هم پاتې راغلو. بلدا چې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو هم څه واضحه اندیا ورنکا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې د یولسم سپتمبر د پیشې امریکایي اغیزمن د صدر ترامپ د پریکړه چې ل افغان طالبانو سره د سولې خبرې شلولې دي څنګه ګوري د ټوله حال زموږ همکار نوشروان کلندر راکوي.
اگر چې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د افغان یاغي طالبانو سره د خبرو اترو لړې ودرولو اعلان د حیرانتیا وړ خبره ده، خو د دې لپاره د یولسم سپتمبر ته نږدې نیټه ټاکل هم شاهد یو بهتر فیصله وي. د یولسم سپتمبر د پیښې متاثرینو او ذمهوارو هم دغه اعلان باندې د ګډ غبرګون په شکل کې دا فیصله هضم کړله، خو ځینې خلکو بیا دا فیصله یو بدمرغي بللې ده. دوی وایي چې د خبرو اترو لاره یو غوره لاره وه او دا د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړې ختمولو لړکې د جنگ نه د تنگ شو افغانانو او د امریکایانو لپاره ممکنه لاره وه. د نیویارک د اور وژنې ادارې ډیپټی چیف چاچې خپل زوی جیمی د کال 2001 په ترهګر برید کې د لاسه ورکړې وایي د غواړي د خپل بچی پرنګه نور خاندانونه هم د یو داسې خفګان سره مخ نشي او دا زما اخیری خبره ده. نه غواړي چې پوځیان او د ترهګرۍ بیګونا ځپلي خلک په دې جنگونو کې مړه شي. یوه بله متاثره ښځه روزالین ټیلن چې ورور سیان ټیلن نومېده او هغه هم د اوروجنې په اداره کې کار کوو ډیره غوسه او کار ښکاري، وای چې هغه افغان طالبان د هغه خلکو په مقابله کې د یو وړوکي مئی حیثیت لري چې ګڼي په حقیقت کې د یولسم سپتمبر د پیښې لپاره قابل احتساب دي. د هغې اشاره سعودي عرب طرف ته وه او وای سعودي عرب ټیلسن وای چې امریکایي عسکر غواړي چې خپل ملک ته بیرته راشي او په حقیقت کې غواړي چې د امریکا حکومت د یولسم سپتمبر پیښې د تورونو نورې پلټنې وکړي. ټیلسن د پیښې په اړه د سعودي عرب خلاف په عدالت کې مقدمه هم درج کړې ده. داسې نور امریکایان هم شته چې د ټیلسن په رنګه سوچ لري او مقدمه یې درج کړې. د دوی دریض دی چې د سعودي عرب چارواکي د دې نه خبر وو چې د یولسم سپتمبر د پیښې په ورځ د جازونو تختولو منصوبه جوړه شوې وه، خو سعودي عرب دغه خبرې ردوي. د صدر ټرمپ دې خبرې ایلن جود هم حیرانه پاتې کړې دي چې پکې صدر ټرمپ د خبرو اترو د خاتمې د اعلان سره دا هم وویل چې په کیمپ ډیوډ کې به د طالبانو د مشرانو سره لیده کاته کېده. دې په دې خبره حیرانه دی. ایلن جود د هغه نږدې 200 خاندانونو د کمیټې مشر دی چې د افغانستان په جنگ کې خپل خپلوان مړه شوي دي. دی وایي دا به ډیره ښه خبره وه که چیرې د افغانستان څخه ځواکونه راوښکلې شوي وي. جود دا تمه او هیله هم څرګنده کړلې چې افغان حکومت هم د دې خبرو اترو په پړاو کې ساتل شوی وي.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خپرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري تر چې د امریکا پوځ غواړي په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو بریدونو په وړاندې خپل عملیاتو کې تیزی راولي. جنرال مکنزی چې د باګرام په هوایی ډګر کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې میش امریکایي ځواکونه به پرې نږدې چې سخت دریځي په جنگ کې کامیاب شي تاسو ته راپور راغونډ کړی دی. رابیه پیر تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د سنټرل کمانډ کمانډر جنرل کینت مکنزی د فوج د مشر جنرل قمر باجوا او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی او د افغانستان او د کشمیر په معاملې خبرې سوي دي. جنرل مکنزی په پاکستان کې دغه لیدنې په داسې وخت کې کړې چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دي او د کشمیر په سر هم د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی روان دي. امریکایي صدر که یو اړخته د طالبانو سره د خبرو عمل او درولو پریکړه خپل ګرځولې ده، خو بل اړخته د پاکستان او د هند ترمنځ روان کړکیچ باندې هم خبرې کړې دي.
right both countries very well. I'm willing to help them if they want.
ز فکر کوم چې دوی ونی وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ چیتاو تر خواله وو هغه راکښته سوي دي او زه د دوی مرسته کول غواړم. دوی زیاته کړي چې امریکا د دواړو هیوادونو سره ښه اړیکې لري او کچري دوی وغواړي نو د درېمن کردار لوبولو ته تیار دي. د امریکایي صدر له اړخه د څلرم ځل دی چې د درېمن کردار لوبولو وړاندیز سوی دی. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر په مهال هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د درېمن کردار لوبولو وړاندیز کړی و چې د هندوستان له اړخه رد کړی سوی دی. د اګست په 5مه نیټه د هندوستان له اړخه د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سختي توجینې سوي دي. پاکستان د هندوستان سره سوداګري ختمه کړې او سفارتي اړیکې محدود کړې دي او په اسلام آباد کې د هندوستان سفیر ته د هیواد پریښېدو حکم هم ورکړی سوی و. د دغه تاوتریخوالي په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټرین او بس سرویس هم تړل سوی دي او د دې نه علاوه تیرو ورځو کې پاکستان د هندوستان صدر ته آیسلند ته د تک په محل د پاکستان هوایي حریم استعمالولو اجازه هم نه ورکړې. خو بل پلو ته هندوستان کشمیر خپل کورنۍ معامله ګرځوي او وایي چې دغه ګامې کشمیریانو ته د نور هیواد په شان حقونه ورکولو د پاره پورته کړی دي. د دغه تاوتریخوالي وروسته د دواړو هیوادونو پر پولو وخت په وخت پر یو بل ډزې هم کیږي او د ممکنه ترهګرۍ بریدونو تورونه هم لګول کیږي. پاکستان او هندوستان دغه معامله په جنیوا کې کیدونکي د ملګرو ملتونو بشري حقونو کونسل کې هم رابرسیره کړې ده. بل پلو ته د دواړو جوهري هیوادونو پر دغه توجونو اړیکو نړۍ هم اندېښمنه ده او ویرې څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو دغه جنگ څخه نه یوازې سیمه بلکې ټولې نړۍ ته زیان رسېدای شي. همدغه سبب دی چې د بیلابیلو هیوادونو لاړخه پر دواړو هیوادونو د کشمیر معامله د خبرو د لارې د هوارول د پاره فشار هم اچول کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او اوس هم د شوري دروازې په مناسبت تاسو ته ځینې ریپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شوري لاریونونه په امنیت سره خپل ځایونو ته بیرته رسیدلی دي او څه غټه د امنیت پیښه نه ده رامنځته شوې. په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا حال راکوي عدنان بیچنای په دې ریپورټ کې.
نن په ټول هیواد کې د عاشورې ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لمانځل کیږي او ازاداران اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لمسو په یاد کې ماتمی جلوسونه او باسي. د پداسې حال چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د ماتمی جلوسونو پر مهال سړکونه، بازارونه او مارکیټونه په بشپړ ډول سره تړل شوي او عادي خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. په لسم مارم د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لمسو د کربلا په میدان کې د اسلام د بقا د پاره خلو سرنو قربانی ورکړی وا او د هغوی دغه قربانی د عقیدت وړاندې کولو د لپاره اوس هر کال په اسلامي نړۍ کې د محرم الحرام لمړی لس ورځې د ماتم او افغان پتو ګلمانځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې ځتره پر شیا مسلمانانو ځنوژن کې بریدونه او بمی چاودنې کیږي. د محرم په لسمه د شیا مسلک د ماتمیانو د حفاظت د لپاره کلک ګامونه اخستل شوی. د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال د پاکستان ټول مهم سترو شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ خدمات هم ځنډول شوی دي. 13 ورځې هم نه هم د جلوسونو د پاره د ملک په غټو شهرونو کې د موبایل سرویس بند کړی شوی و. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مرکزی شهر پېښور په شمول ډېره اسماعیل خان، ټام کوهاټ، هنګو، کورما او رغزی، لکی مروت، بنو او هزاره ډیویژن زیاتې حساسې سیمې ګرځول شوي چېرته چې په زیات شمېر سره د شیا مسلک خلک ژوند کوي او په دې کې د امنیت ځانګړي ګامونه اخستل شوي دي. چارواکي وایي د عاشورې جلوسونه په بیلابیلو ځایونو کې د خپل وخت په حساب راایستل شوي او د ماښام او ماسخوتن پورې به په خپلو ټاکل شوو لارو خپل منظرونو ته ورسیږي. د دغه ماتمی جلوسونو د ژغورلو لپاره پولیسو او قانون په ځای کوونکو ادارو کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. که څه هم تر دې مهاله کومه بده پیښه نه ده رامنځته شوې، خو د خیبر پښتونخوا په دې یادو سیمو کې تر دې مهاله سړکونه، بازارونه او مارکیټونه په بشپړ ډول سره تړل شوي او عادي خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. دا په داسې حال چې حکومتي چارواکي د عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې په بشپړ ډول سره مثالي امن په ځای کولو دا ویل لري. خو د بنو سیمې یو آزاد خبریال ګوهر وزیر وایي د اوسنی امنیت ټینګښت لپاره اخیستل شوي ګامونه دا څرګندوي چې اوس هم په دې هیواد کې فرقه ییز تشدد په بشپړ ډول سره شتون لري. هغه وویل دغه تندروي او فرقه ییز تشدد له منځه وړلو لپاره به نور هم حکومتي چارواکو ته کوټلي ګامونه اخیستل وي.
دومره زیات امنیتي ګامونه خو لکه عام حالات کې نشي اخیستلی. دلته مختلف مذهبي ډلې چې کمې دي د دې نه دا څرګندېږي چې هغوی یو بل ته په ښه نظر نه ګوري، د یو بل نه کرکه کوي. نو زه فکر کوم چې په کار ده چې دغه شی لکه کم شي، بل په دې مذهبي یا فرقوریت ته وده ورکولو کې دلته چې کم ادارې دي هغې هم کردار دی، دلته چې کم میډیا ده نور مطبوعات دي، یا دلته چې کم نصاب دی هغې هم په دې کې بھرپور کردار ادا کړی دی، باید چې د دې مخه ونیول شي.
د یادونې ده چې پاکستانی ریاست له تیرو 15 کالو راسې تندروي پر ضد په یوه نه ختمیدونکي جنګ اخته ده، او دې جنګ پر مهال دوی په بشپړ ډول سره د بریا ترلاسه کېدو دا ویل لري. خو بیا هم وخت په وخت په دې هیواد کې د بد امنۍ پیښې رامنځته کېږي چې زیاتره په شیعه مسلمانانو او امنیتي سرتیرو بریدونه کول شامل دي. عدنان بیٹنای، ډیوا رادیو او ټي وی.
ستمنو اوریدونکو اولیدونکو د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په بلوچستان کې د عاشورا جلوسونه په سخت امنیت کې نیول شوی په تیر شوی دی، او کوم امنیتی پیښه هم نه در مخته شوی. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حمید سمسور.
په بلوچستان کې د کوټ شار په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې د سخت امنیتی ګامونو ترڅنګ د محرم الحرام د لسمی ورځې مراسم ولمانځل شو. پر دې محل باندې د شی پیریکي وګړي راټول شوي وو خپل مذهبي مراسم ترسره کول. د کوټ شار مری آباد او د هزاره ټاون ټول شاوخوا لارې تړل شوې چې وهی چاته هم د تګ اجازه نه ولا. د کوټ شار له عالمدار سړک څخه د شی پیریکي لوی لارین راووتی، بیا پر باچا خان چوک، لیاقت بازار، پرنس روډ، میکانګي سړک، پر کاسي سړک باندې هم غزمه وکړلې چې بیا وروسته ماجیګر مومن آباد امام بارګا ته ورسېدل.
نوم عالم یار دی او د دې په کوټه کې وسم. دا مورم زما په یاد کې چې پر دا بچا خان چوک څخه مورم وي، موږ هغه ټیم وو اول ځوانان، موږ به ورته ولاړو، دلته به خلکو شربتونه وراوړل، داسې ورورګلوي به وه پکې نه. نور زموږ خلک دا پښتانه دا سنیان دا به ټول ورته ولاړو، بلکې بلوڅان به ورته ولاړو. اوس خو دغه دی لکه چې مورم نن څلورمه ورځ ده ځوان ولاړ دی، وبیدو نه باندې سوشل میډیا باندې د چا په شوه باندې کله یې پاکستان خلاص کړي، کله یې د شپې خلاص کړي، بیا سربیا بند کړي، پرون بند و، نن بند و، ابل ورځ یې خلاص کړي، ولا ابل ورځ هم بند و. نو د پخوا مورم خو داسې نه وي لکه دا.
له تیرو څلور ورځو څخه د کوټ ښار ټوله تجارتي چارې په ټپه باندې ولاړې دي، ټوله ښار تړل شوی دی، او دغه ډول د موټر سایکل پر خبرګو سپرلی باندې بندیز هم دی. د کوټ شار زیاتره خلکو نن ورځ په خپلو کورو کې.
صف امریکا جوا د کډر منوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې په پلازمینه کابل کې هم د عاشوري لاریون په امنیت سره سرتر رسیدلې حکمل روانور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د هیواد پلازمینه کابل کې نن د محرم الحرام یا د عاشورا د لسمې د منزل لپاره پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي، او له دې ورځې په ځنګړو تکیه خانو جمعتونو کې د بیلابیلو مذهبونو د لارویانو لخوا لمانځنه ترسره شوه. شیعه مذهبو پلویانو د اسلام ستر پیغمبر د لمسیانو او د هغو یارانو ته د دعا کولو په هدف ځانونه په چړو وهل، او د سنی مذهب پورې مربوطو خلکو په جمعتونو او کورونو کې د اسلام ستر پیغمبر د یارانو روح ته د دعا لپاره ختمون او خیراتونه وکړل. د کابل خروسی دون کای عباس حیدر لاډیوی سره خبرو کیول د عاشورا دی ورځی منزل نړی ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان خلک ظلم او ستم ته نه تسلیمیږي او کولای شي چې خپل مذهبي مراسم په دیموکراتیک فضا کې ولمانځي.
امروز روز عاشورا است، تمام مردم افغانستان
دوی نن دی عاشورا ورځ ده. د افغانستان ټول خلک هغه شیعه مذهب دی او که سنی مذهب دی، امام حسین او حسن روح دی دعا په خاطر په دې ورځ کې برخه واخیسته او د دې ورځې لمانځل مونږ ته دا ښودنه کوي چې د مذهبي مراسمو لپاره د هر انسان بشري حق دی او نن مونږ ته په راکړل شوي حق کې خپل مراسم پر ځای کړل. د پلازمینې کابل ښار یو بل تن اوسیدونکی عبدالله وایي چې د عاشورا مراسم په ډاډمن امنیتي حالت کې پر ځای شول او خوښ دی چې د افغانستان د ټولو مذهبونو پیروانو د دې ورځې په لمانځلو کې برخه واخیسته. نوموړی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د عاشورا ورځې د لمانځلو توپیر په دې کې دی چې په ډاډمن امنیتي حالت کې د افغانستان شیعه مذهبو پلویانو د عاشورا ورځ ولمانځله. دای وای مونږ د امام حسین دی ورځی د منزل لپاره راوتی او پیغام می دی افغانستان خلکو ته دا دی چې د عاشورا له ورځی څخه عبرت واخلي او خپل کې یواله لا پیوړی کی، ځکه د هر پرمختګ راس په یواله او اتفاق کې دی. افغانستان کې د عاشورا ورځ په داسې حال ولمنځل شو چې نن په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان شوي او دولتي او ښوونیزې ادارې تړل شوي دي. د عاشورا په دې ورځ کابل کې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې زیات شمېر وټونه او عمومي سړکونه بند دي او د ښار په زیاترو برخو کې لسګونه امنیتي سرتېري د معمول خلاف ځای پر ځای شوي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
یو بل مهم راپور ولورې ته د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په پاکستان کې ورځ تر بله د ایچ آی وی کیسونو په تیزیدو سره زیاتیږي او د سخت کال په راپور کې ویلي دي چې د ایچ آی وی ایډز کیسونه 1,60,000 ته رسیدلي دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي پیر ولا چا په خپل راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ایډز په حق له کلیز رپورت تر مخه پاکستان کې کال 2010 کې په زرو تنانو کې د ایډز مریضانو شره 0.8% وه او 15,000 پاکستانیان د دې رنځ ښکار وو، کومه شره چې په کال 2018 کې 0.1% پورې جګه شوې ده او د 43% زیاتوالي سره د ایډز د مریضانو شمېرې 1,15,000 نه هم زیاتې شوې دي. پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه رپورت کې څرګندونه شوې چې کال 2010 کې د ایډز پر رنځ اخته د 14 کلنه کم عمره ماشومانو شمېرې 1,300 وې او د ایډز د رنځ ښکار دغه کم عمره ماشومانو شمېرې په کال 2018 کې 15,500 ته رسېدلي دي. رپورت وایي چې بیا پاکستان کې په نرخزیانو او جنسي ورکرانو کې د ایډز د مرض خورېدو شره تر ټولو زیاته ده. دا په داسې حال چې په روستو کې د پاکستان سند صوبې لاړکانه سیمه کې د غیر معیاري سرنجونو د لارې ایډز لکه د وبایي مرض په توګه خور شوی و او بیا صوبایي حکومت ایډز کنټرول پروګرام ادارې یوازې په دغه سیمه کې د زرو نه زیات تنانو د ایچ آی وی وایرس د ښکار کېدلو پخلی کړی و. پاکستان کې د ایډز د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام یو لوړ پوره چارواکي ډاکټر بصیر د ملګرو ملتونو دغه رپورت کې شوې سرګندونو پخلی کوي او زیاتوي چې د صحت څنګه چې اوس صوبو ته سپارل شوې کچه صوبایي حکومتونو بیړني ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان کې د ایډز مرض لا نور هم خورېدي شي.
دا رپورت کې چې کومه خبره ته اشاره کړل شوې ده دا بالکل درسته ده چې په پاکستان کې کوم پریونټیو میجرز دي زمون ایچ آی وی د یو کس او بل کس د ترانسفر کولو سره رکاولې سو د هغه میجر کې په سبو پر سطح باندې ډیر زیاتې کمتیاوې دي، نیمګړتیاوې دي. نو موږ د سبو سره پر دیوالا باندې په ډیر څنګه باندې په تیر هفته کې د هغه سمخ کې چې په لړکانه کې کله دا یو آؤټ بریک شوی و موږ د هغو سره په سرکاري ډول باندې دا کیسه راپورته کړې ده چې که چیرې تاسو په هغه کمیونټیز کې په چا کې ایچ آی وی ایډز ډېر زیات دی لکه په خاصه توګه چې په دې رپورټ کې مو هغه ته اشاره شوې ده چې پاکي مخجنی سیکس ورکر او یا ترانسجنډر په دې کې به دا تعداد دا شمېره ډېره زیاته زیاتیږي.
کسه هم ملکی او نړیوال ادارې پاکستان کې دا وخت د ایډز د مریضانو شمیرې 1,15,000 خایي، خو په دې کې یوازې تر 28,000 پورې مریضانو خپل ځان د حکومت سره رجسټرډ کړی دی. د ملګرو ملتونو کلیس رپورټ تر مخه دا وخت په ګرد نړۍ کې د ایډز پر رنځ اخته مریضانو شمیرې 3 کروڑ یو کم 80 لک دی، چې په کې 1,33 کروڑ ته د علاج سهولت ترلاسه دی. د رپورټ شمیرې ښایي چې دغه مرض باندې اخته تنانو مړینو په شرح کې 33% کمی ریکارډ کړی شوی دی، او په کال 2018 کې د ایډز 2 لک مریضان مړه شوي دي، د کومو شمیرې چې په کال 2018 کې 8 لک وې. رپورټ زیاتوي چې د سرنګ د لارې نشه کوونکو کې د ایډز د خورېدو شرح 21% ده، او دغه شان هم جنس پرستانو کې 3.5، نرخزیانو کې 15.5، او جنسي ورکرانو کې دغه مرض خورېدو شرح 3.8% ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کدر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو مرکې ولور ته ساسو پام راګرځو چې د بلوچستان په کل عبدالله ضلع کې 6 کال د پولیو 3 پیښې رامنځته شوي دي. د یونیسف چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې هر ماشوم ته څاڅکي ورکي. هم په یوه وخت کې دینی عالمان هم په سیمه کې وایي چې د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي، بلکې د اسلام سره سم دي، او مور پلار خپل د ماشومانو د روغ رمټ ساتلو او لویولو مسؤل دي، ذمہ وار دي. هم دا خبره شیخ الحدیث مولانا شرف الدین هم کړی ده، زموږ خبریال نعمت الله سره دي.
دا نا جوړی په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا نا جوړی خطرناکه نا جوړی ده، ضررمنه نا جوړی ده، او د دغه نا جوړی د دې سبچاو د نا جوړی دفاع دا هم تقریبا ضروری او لازمی ده، پر مسلمانانو باندې هم لازمی ده، خاص کر د دې نا جوړی علاج دفاع پر حکمرانانو د وخت ضروری ده، په دومه درجه کې د ملک د علاقې او د وطن پر مسلمانانو ډاکترانو ضروری ده، بیا پر عامو مسلمانانو باندې د دې ناجوړی علاج دفاع هغه دا ضروری ده چې د دې ناجوړی علاج وکړي.
ایا دغه وخت مولوی صاحب ستلته موږ وینو اکثره انکار کم خلک سوي، هغه داسې ویل کېږي د مذهب سره تړاو خلک یو مطلب دی، مذهبي هړه کې ښکار کوي په مشت اسلام دا وایي پولیو څاس مور کوي خپل کښنیات، د دې وجه انکار خلک هم ډیر زیات دي. دا خلک خپل خبره ولاړ خلک دي، خپل خبره صحیح خلک دي.
اصل زموږ اسلام زموږ دین زموږ مذهب لکه څنګه چې د مسلمانانو د انسانانو د اخرت غم خوړلې دي، مسلمانانو د اخرت د مشکلاتو د تکلیفو دفاع کړې ده، علاج یې کړی دی. دغه رقم زموږ دین مذهب اسلام د انسان د صحت د انسان د دنیا د زندګۍ د بچاو پر خیال ساتلی دی. زموږ اسلام و دین د ناجوړی سره د مسلمانانو بچاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با قاعده پخپل هم علاج کړی دی، د نور انسانانو علاج هم کړی دی، د ناجوړی او د تکلیفو د مشکلاتو و هغه ته علاجونه دواوی د مرزو د ناجوړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل هم ورشوول دی. بیا خاص کر د دغه سیمهلیک ناجوړی د دې علاج تقریبا دا ضروری دی، لازمی دی، ملا باندې هم ضروری دی چې د خلکو سر ور خلاص کړي، د ډاکترانو هم ذمہ واری ده، باید ډاکتران اسلامي ډاکتران هغه په صحیح معنا باندې د دغه ناجوړی د دې تشخیص او د دې د علاج پر مکمل مهنت وکي، جدوجود وکي، او مسلمانانو ته د دغه ناجوړی علاج هغه ډاکترانو مشکاره کړي. کدا درته وایي چې زموږ په دین په مذهب کې دا د ناجوړی علاج دا د ډیرو شیانو در اسلامي کارو مخ کې دی، هم دا موږ شریعت و موږ ته دغه مجلس کې دغه خبره کوي، موږ مسلمانانو ټولو مسلمانانو ته دغه وایي چې باید د دغه ناجوړی د دفاع په خاطر باندې دا مهلکه ناجوړی د خطرناکه ناجوړی ده، که ډاکتران دغه فیصله و مسلمانان و تور که ده ملک مسلمانان ډاکټران د لالچ و د دباو خلاص چې د دغه ناجوړي علاج دغه څاڅکي دي بیا موږ و ټول کولما دي هم دغه ورته وایو کم دندار مسلمانان هم دغه ورته وایي دغه مو پیغام دي چې باید د مسلمانانو سرونه ور خلاص کړي چې په دغه ناجوړي باندې د انسان باقاعده پرت زندگی ټوله د میانه ووته.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل زوی بل مهم راپور ولوري ته چې نن د ځانوژنې د نړیوالې ورځې اګاهي ده یا د نړیواله ورځ ده د دې مخنیوي او د دې پر وړاندې د اګاهي په نړۍ کې په هر څلوېښتو سیکنډو کې یو تن ځان وژني. د دې لتون سدي ریاض حسین تاسو ته راغونډي.
په نړیواله کچه د خپل ژوند د ختمولو یا خودکشۍ په ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې په حکومتي سطح نه یوازې په نفسیاتي ناروغو قابو بیا موندی شي بلکې په خلکو کې پوهه هم راوستي شي. په دې موقع د ملګري ملتونو د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي دي چې په نړیواله کچه په هر څلوېښت سیکنډونو کې یو انسان خپل ژوند ختموي او اداره وایي که چیرې د نوي کل زهرجنو او وژونکو اوزارو ته رسایي کمه کړي شي نو په خودکشۍ قابو بیا موندی شي. نړیواله اداره وایي دا د حکومتونو ذمواري ده چې په ځایي سطح د خلکو ستونزو ته پام وکړي او کولی شي چې د تعلیم او صحت د بنیادي سهولتونو او پوهه راوستو په ذریعه په دغه وژنو قابو بیا مومي. په دې حقله په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د طب ماهر ډاکټر نجیب الله وایي چې د کورني ستونزو معاشي او معاشرتي حالاتو له وجې کله چې په یو انسان فشار زیات شي او د عصبي نظام د کمزورۍ په وجه دماغ خپل کار پرېږدي او انسان خپل ژوند ختم کړي.
نرو سیستم دومره کمزور دی چې هغه دا سیس چې کم دی نو هغه اپورټ کولی نه شي. هغه باندې لږ شانته پرېشر راشي د معاشرې د طرف نه، هغه باندې لږ شانته پرېشر راشي د خپل غربت د وجې نه چې دا صلاحیت نه وي هغه د معاشرې ته مخامخ شي به دغه دا یو ناروي هغه څه جواب ورکول دلته چې کم دی نو نو هغه پازې ته رول نه شي ادا کولی.
نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي هر کال اته لکه الکان او جینکۍ چې عمرونه یې د 15 تر یو کم دیرش کالو پوری وي خپل ژوند د لاسه ورکوي. په رپورټ کې دا ویلي شوي دي چې د 15 تر 19 کالو پورې جینکۍ په جذباتي بنیادونو خپل ژوند ختم کړي. نړیواله اداره وایي په جنگونو او ټرافیکي حادثو کې دومره خلک نه مري څومره چې د ځان وژنو په ذریعه د وژونکو تعداد زیات دی. WHO وایي چې د کال 2014 راهیسې په دې کې کمی راغلی دی خو بیا هم په بعضو هیوادونو کې په خودکشو کې اضافه شوې ده. د WHO په وینا که په ځایي سطح باندې زهرجنو دوایانو او په فصلونو د سپرې دوایانو ته رسایي کمه شي نو 80% ځان وژنې هم کنټرول کیدی شي. په دې حقله د قانون ماهر امین الرحمن وایي د هر ملک معروضي حالات بدل وي خو که په سرکاري توګه د زهرجنو دوایانو کار وکړي شي نو په دې قابو بیا موندي شي.
په کلي په دوکان کې په دغه کې ځکه اویلیبل دي چې دا په کلو کې مونږ کوي چې نه دې د فارې خلک اخلي اوس دا غي استعمال د خپل لایف د خدمتو د فارې کوي. په هر ملکونو کې چې کم دی نو دا شزونه ملاوي دل چې کم دی بغیر د نسخې نه نه ملاوي د هل چې کم دغه دي او د داران دي هغه ته دا د غور کړی چې به تاسو ګوري چې په دې کې لکه چې کم هزارډ یې زناور دي نو دا غي د فارې د کم نه تاسو سپرې کوي نو د عوامو د فارې سپاتې نشي هغه خپل بلجه باندې نه دي پوهه نو د عوامو د فارې مسؤلیت پروایډ.
په پاکستان کې د ذهني او نفسیاتي ناروغو د شخصي سازمان لخوا په کال 2015 کې شوې د سروې مطابق په خیبر پښتونخوا کې هر کال د 15 پورې واقعیات مخې ته راځي. په دې پیښو کې زیات واقعیات د شمالي سیمو چترال، دیر او سوات سره تعلق لري. په رپورټ کې دا ویلي شوي دي چې د 15-60% پورې په غیر تعلیمي یافته خلکو کې دا شرم موجود ده. په ښځو کې 14% او د بیروزګارۍ له وجې 8% نوي کل متاثره دي. ریاض حسین، وایي صاحب امریکا، ډیوا مردان.
د دې وا خدمت اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه اوري او کولی شئ چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه ولري. زه تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
سره د زموږ پروډوسر د دې خبرونه نایله محمد. غوی تاسو نو اخلو اجازه او تاسو کولی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.